سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کوو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش هغه څرګندونې غندلې چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې اقدامات احمقانه بللي وو ګوتریش د سه شنبې پورځ په نیویورک کې خبر اعلان ته ویلي هغه څه چې افغانستان کې روان دي نه یوازې دا چې د منلو نه دي بلکې احمقانه دي ګوتریش دغه څرګندونې د مرستې رسونې په چارو کې د دوی د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو لخوا تازه لګول شوي بندیز ته په اشارې کړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیحالله مجاهد تیر ماښام پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو مشر باید د خپلو خبرو او الفاظو معنا ته متوجه وي او بې سنجشه تورې ونه کاروي یوناما تېره اونۍ اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت یې افغان ښځینه کارکوونکو ته د دفترونو ته د تګ اجازه نه ورکوي او په خبره یې دا کار د طالبانو له پخوانۍ ژمنې سره په ټکر کې دي د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي قطر ته د 3000 افغان مسلکي کارګرو د استولو لپاره د نوملیکنې لړۍ بشپړه کړې ده دغه وزارت پرون یو خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 40000 کارګرانو دغو بستونو ته نوملیکنه کړې چې په وینا یې د بریالیو کسانو غوره کول به وخت ونیسي قطر تر دې وړاندې هم سلګونه مسلکي افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د ځوانانو د قاچاقي سفرونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي سعودی عربستان، ازبکستان او د سیمې نورو هیوادو کې د افغانانو ته د قانوني کار زمینه برابره کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ایران د مخ پر ودې اټومي سیستم له کبله پر دغه هیواد نور بندیزو ژورو بندیزونو پریکړه لیک ته رایه ورکوي له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي بریتانیا، فرانسه او جرمني ادعا کوي چې ایران په تړون کې کړو ژمنو ته ژمن نه دی پاتې شوی د ایران او نړۍ د قدرتونو اټومي تړون وروسته له هغه ستونزو سره مخ شو چې په 2013 کال کې د امریکا حکومت د تړون له اډانې ووت لویدیځ هیوادونه او اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې اټومي وسلې جوړوي خو ایران بیا دا تورونه رد کړي د امریکا د پنسلوانیا په یو ښارګوټ کې د هغو 50 پولیسو له ډلې چې ډزې پرې شوي 3 تنه وژل شوي رویټرز لیکلي پر دغو پولیسو د چهارشنبې په ورځ یو څلیرویشت کلن کس ډزې وکړې چې برید کوونکی هم د پولیسو لخوا ووژل شو پیښه د فلادلفیا لویدیځ ته په 160 کیلومترۍ کې د شمالي یورک دی وی کروندې په جونګړه کې رامسته شوې د غسیمه و میاشتې وړاندې هم د پولیسو پر یو افسر د ډزو شاهد و او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سریلانکا په وړاندې له بیګانې ماتې وروسته د آسیا له سګنی جامه عزف شو د تیر شپې په لوبه کې افغان لوبډلې سریلانکا ته د 120 منډو هدف ورکړ سریلانکا دغه هدف په 19 اوور کې پوره کړ او په شپږو وکټو یې لوبه وګټله د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي په ناهیلۍ سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید د آسیا جام په بی ګروپ کې چې افغانستان یې غړی و دا مال سریلانکا او بنګلادیش د غوره څلورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړې او په ای ګروپ کې بیا هند او پاکستان د جدول په سر کې دي افغانستان په دې جام کې په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه خو دویمه لوبه یې په بنګلادیش وبایلله او دریمه یې سریلانکا ته وبایلوده
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای او احترامات مکبول کی قدر منو ګلری سکون کو صبر شنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرف واس پم دی ول سم ټول کی جغرافیه مضمون او هم لوستاهل د چې تاسو ټول قدر منو ګلری سکون کی برات روغ جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتن می خو ځکه سکون کو د چیز مرسته تاسو د نن ورځې لوست او هم لوست نو هله د چې تیر ورځې لوست نه تاسو ټول په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نو لوست اماده کی ولري قدرمن زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع قیمتي ډبرو په حق له دا کتاب صفاله یو شپې تمنه پیل به تر اته شپې تمنه سپې پری همدارنګ زموږ راستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی قیمتي ډبرې دویم د قانون او انرژي د حالت سیړنه دا هغه دوی مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمن او ګلري زده کوونکو د پراته جواب دقت په هله ما هله د چې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه خوشاو ګلری ځکه کو د لاسته پیل په شبو کې لمړی مرو تاسو قیمتي ډبرې پیژنو لکه څنګه چې مرو تاسو ټوپو هیجو قیمتي ډبرې عبارت لال یاقوت زمرد الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیل کیږي لکه څنګه چې مر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو له تدبیعي منابعو له پلوه څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي چې نن ورځ به مرو تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې او پیژنو لمړی په لومړي کې مراو تاسو د الماس په حق معلومات بلو الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې د دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پرې کولو کې د اندارو په پرې کولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کېږي. سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دي لیدل شوي، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزي سیمو کې لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته، شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود واوسیږي، خو تر اوسه پورې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې الماس نه دي لیدل شوي. الماس لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، یو له روښانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانو په پرې کولو کې ترې استفاده اخیستل کېږي، او هم چې نن په نړۍ کې تر ټولو ګران بیه او قیمتترینه ډبره چې ده هغه په خپله الماس دی. د دې تر څنګ درمنو وګړي زده کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو لکنه د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیږه ده یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډیر پخوا راهیسې هغه 3000 یا هم 5000 کاله مخکې د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلي کې ایستل شوی و. خو په اوسني وخت کې د دې تولید چې دی په 1903 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 28 سیمو او زیرمو څېړنه سره سپله کله چې دغه د 28 سیرمو د سیرنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول، نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند د سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکو او د ګټې اخیستنې وړ کانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل، او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلوېښت ټنه لومړۍ درجه لاجبرد د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوی دی. او لاجبر شدید رنزه کون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمېر کیږي چې ډیره قیمتي ډبرې دي چې د افغانستان لاجبر په 3800 کال مخکې رئیس سوري، او په افغانستان کې هر کال د 500 څخه تر 300 ټنه پورې لاجبر استل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي. البته رنزه کون کو لاجبر چې یو زینتي ډبره ده، د لاجبر څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي. د لاجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو و والی او د سنور شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د شوز د زینتي شانو د لپاره ترې استفاده کیږي، حتی نارنه هم په خپل انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي. او هم چې نن درنو زده کون کو لاجبر په هان شي یا هم لاجبر اخیستون کې کسان چې دی عموما د لاجبر پر څو برخو باندې ویشل کیږي. لاجبر ته 15 ډول د پکی ورکړي چې لومړی دویمه دریمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دی. د دې تر څنګ درمن زده کون کو لال په حق لال بلوچی، لال هم یو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي، او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پیمانه توګه سره پیدا کیږي. چې د پیازی لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال وړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ډېره لوړه ده، او سور بنفشي ډول سره د دې تر څنګ شین ته ورته ابي او ژر رنگونو یا هم تور رنگونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاکوت دی، یاکوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاکوت په خپل په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري، درجه یې سخته ده، د روښانه سور اناري رنگ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاکوت د سروبي ولسوالۍ د انجلک دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنگونو سره موندل کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درمنه وګلالي زده کوونکو بل چې دی زمرد دی، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بازمال او همدارنګه د دې تر څنګ په مکنی پسیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرود زمرتی شین رنگ لري یا هم زرغون رنگ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سي وي کچې د ډبري شکل ته متوجه اوسئ چې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنگونه پکې لیدلی سو همدارنګه د دې تر څنګ زیرمې 440 کیلوګرام اټکل شوی دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د ان بای تیجو زیرمی په پنی او اسری باندې تر استفادې لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې په پاکستان کې ستر اقتصادي ارزښت لوبولې دي نو درنه ځکون کو د لوس په برخه کې موږ تاسو زمرد کران هیوا د پاکستان ګران بای او قیمتي ډبري وو پیژندلې هیله ده چې تاسو ټول پوسی وو او سړي د نمونه او د خصوصیات سره آشنا سی وو اوس هم د لوس راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د قانون او انرژي د حالت سړینې په حق معلومات ولول کسرنګه چې په تیر لوست کې مراد تاسو د ډبرو سکاره ولوستله د هغه په حق معلومات لاس تراول او موږ تاسو ټول په دې وپوهیدلو چې د انرژي مهمه سرچینه ده د ډبرو سکاره نیفت ګاز او په بعد لمر او د سنور سرچینه دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو او دغه ټولې سرچینه چې دي نه یوازې د چیز موږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو د هیواد د پرمختللو هیوادونو له جملو څخه هم شمېري ویلې سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هیواد د ډبرو سکاره د دریسوپ اش پښتي کارکار او همدارنګه د هرات او سبزکل مسجد چوبي قانونو له جملو څخه تر لاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمې د هیواد په شمالي او لویدیزو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تهاره پورې پراخي ساحل لري چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له قانونو څخه راځي شوې ده او لسترو قانونو زیرمې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د په حق له بشپړ معلومات لاسته راوړی و بل هم زموږ ګران هیواد افغانستان کې شدید نفت زیرمې دي چې دغه د نفتو قانون په خپل د جیولوژیکي سیرونو دا شوډل دي چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هیواد افغانستان په شمال کې له تهار څخه تر ایران پورې یعنی د ایران تر هیواد پر غزیدل دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیس کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحره زی چې د نفت یوازې سبشي زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سر پیدا کیږي هغه په خپل د انګوت دی اق دریا د کشقری دی او همچارنګه د دې ترڅنګ د زمرد سایی قانونه د یادول وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دوغه برخو کې د افغانستان په دوغه برخو کې په زیاته کچه سره دغه قانونه زیرمی پیدا کیږي چې دغه انیپت زمرد په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې د دې تر څنګ بل برخه چې د درنو ځکونکو غازونه دی غازونو زیرمی هم د دې دغه امکانات چې زمرد په ګران هیواد افغانستان کې په بیل بیل سیمو کې پسترګو کیږي چې په اوسنی وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمی د خواجه ګوګردک یتیم تاک خواجه بولان او د اندجر قدوک پسیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا رئیسل باندې پیلسی وي یعنی د په خوا رئیس څخه په دې باندې رئیسل باندې پیلسی وو او د هغه ډبرو برخه څخه د خواجه ګوګردک او انجقردوک لسیمو څخه دغه سیمه پیلسی وي نو موږ ویل سو درنو ځکونکو دغه د غازیر میچدي نور پاتی غازونه چې دي د مزار شریف د سری او برېښنا په پاپریکه کې ګټه تر اثر کې جوړ د برېښنا د تولید لپاره سلويشت کولونو په موده کې کارول سیوی دي چې اوس ډیر لږ استفاده ورڅخه کیږي او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نیپټو یو کان د غازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړ شوی دي چې د درې څخه تر څلور کولونو په ترڅ کې به ګټي اخیستنې ته چمتو سي چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه خشمرل کیږي د دې تر څنګ کډر منځ ځکون کو بل برخه هم د اوبو بعد او لمر په اړه کې دی چې لکه څنګه چې موږ تاسو ته په هیجو او بعد لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اوبو د افغانستان د مختلفو سندونو څخه تر لاسه کیږي زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر سندونه لري چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوی دي او د برېښنا د تر لاسه کولو لپاره ش سرچینې برابر کړې دي نو په خو وختونه کې درنوز د کوونکو دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودل، خو اوس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی او هغه شمیر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او زموږ استاس د کورونا پر شاورنه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي، بادونه هم درنو ځکونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي، خو دغه کار اخیستل شي دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې کچېرې موږ او تاسو وغواړو چې د دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات یو سلو شل ورځې بادونه او د سنور دي. کچېرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو یا هم امکاناتو ته برابر کړو، نو د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او به کولای شي چې خپل هیواد روښانه کړو. بل هم د دې ترڅنګ درنو ځکونکو لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي، خو په دې لړ کې د پخلي دیګونو لمریز څراغونو او کلتورونو همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو نمونو سره یت سوی دی چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو ځکونکو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجولو کې هم ګټه ځنې اخلو چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابرې وي. هم چې د دې ترڅنګ درنو ځکونکو وسپنه د میس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدل دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي موږ او تاسو ته برابر کړي، یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدل دي تر څو موږ او تاسو ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي موږ او تاسو ته برابر او ځینې موږ او تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو ځکونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوسي او سیږي او لوس معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده کې درې د نس په نن دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق ځوابي ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو ځکونکو الماس تشریح کی. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو ځکونکو یاقوت څه ډول رنگ لري، یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنگ لري؟ دریم سوال اوبه او بادونه کومه انرژي ده، یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو کدر منو غلالي ځکونکو زموږ استاد د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې مې سمز د کړی به او پیسې پوسي او سږي بل داسې درس په ری چې زستاس په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل و احترامات مکبول کی قدر منو کولای سکون کو زبر شنا غم فاری او زره به هم تاسو ټول تشرفاس په امادت ولسم ټوګی جغرافیا مزمن او هم لوستا اهل د تاسو ټول قدر منو کولای سکون کی برتر او غوړ او صحت مند او سری او د صحت چم پتن می ورځ سکون کو اوس هم را ګرځو د خپل نو لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن ورځې او هم لوست درسي اهداف هم هغه موزه کانی چې نن ورځ به مر تاسو پر لوست کې ولولو. عبارت اله لمړی تلوی لارو پیژندل، دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل، دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ورځ کوونکو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. کله موږ ځکه کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاره حرکت کی، یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات چې دي، بایسکل دي، موټر سایکل دي، موټر دي، لاري دي، بسونه دي، مینی بسونه دي، یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو، ګړندې موټرونه دي او اورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو دغه وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمیږي، موږ او تاسو کولای شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لند وخت کې زیاته فاصله تایید کړو، یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې په موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سرته رسول وسمه مهال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دغه کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دغه کارونه سرته ورسو. هم چنان د دې ترڅنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خوا به د لیست توان موږ تاسو نه درلودې موږ تاسو به نسبی کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې ترڅنګ که درمنه وګورلې زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ترانسپورت یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي د جادې هم د دې ترڅنګ جوړې کړې دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او هم چرن په دغه جادو کې وچلول شي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصن وایو درنو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کین دو د سپاک په نامه سره یادېدي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړه چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودلې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیستل کېږي بلکې د دې ترڅنګ د سپورت کې هم لکټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډیر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي یعنی کوم ډول لوګی نه لري دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې د په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د بایسکلونو چلونه څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو بایسکل چې زموږ هیواد ته لومړی ځل چې بایسکل راغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او د موټر سایکل په نوم سره یې دیږي دغه موټر سایکلونه چې دی لږ تیل مصرفوي نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د اتلسمې پیړۍ په دوه منی مایي د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړ کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل شو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې ترڅنګ درمونه وګورئ چې کوونکو موږ تاسو ته د دې پر ترانسپورتي وسایل او پیژندل وسام د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په حق معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل وړلو او راوړلو په پرمختګ کې موږ تاسو سره مرسته همکاري کوي نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې و د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ زره نه سوه څلور سلویښت اراده ته رسیدلې وو خو دغه شمیر بیا په 1480 کې یو څه پورته شو چې په هغه وخت کې 3,00,001 اراده ته ولوړ شو او چې دغه اته پر درو سلویښت سلنه ډیروالی د دې په ارداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټیکسي موټرونه چې وو د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکارا سو چې د لاریو شمیر په هغه وخت کې یو لکو ول زر او څلور سو شپېته تر رسیدي چې د هغه څخه وروسته یو لکو پنځه جی زر او څلور سو شپږ سلویښت پورته سو او د بسونو شمیر به په هغه وخت کې څلور لکو اته پنځه زر او دیار لسته دي. البته څلور لکه نه اته سلویښت زر اته سلویښت زر او پنځه سو دیار لسته پورته سو چې د هغه څخه وروسته اته پنځه زر او نه سلویښت اراده ته د دې شمیر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی نه پنځه سمه صفاده تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي او هم چنان د دې د مقیاس واحد تاسو ته بنښ کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمیر په 1440 کال کې د دې ترڅنګ په 1450 کال کې او 1480 کال کې د دوی ترمیز د ارداتو ترمیز هغه کوم تفاوت راغلی دي هغه تاسو ته په جدول کې بنښ کړی دي چې لومړنۍ دنه یې تاسو ته په واضح ډول سره وایي. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اردیش میر چې وو په ډیر لاسو څلورتیم المریس کال کې څلور لکو اتش شپږ اتیا زره یوسلو یوسل ویشو خو دغه شمیر چې دی په ډیر لاسو پنځه اتیم کال کې شپږ لکو نشپته شپږ لکو شپږ زره و نساو څلور سر ویشته پورته شو یعنی په ډیر لاسو پنځه اتیم کال کې د څلور لکه څخه پورته شو شپږ لکو شپږ زره و نساو څلور سر ویشته او همدارنګ دغه شمیر نه چې ودرونه ځکون کو په در له ساو شپړه اتیم کال کې لا هم اوچته سپور چې په در له ساو شپړه اتیم کال کې اتلکه و درو اویا زره وساو یو ته پورته سپل همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې و د دوی شمیر هم همدغه سیمه تاسو ته په ترتیب سر شولې دي د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې ورسره د هغه څخه مو تاسو ته لاري پنه شکر دي چې دغه لاري مختلف خصوصیات درلودل ځینې لاري چې د دولتي سکتور لاري وي ځینې د خصوصي سکتور لاري وي همدارنګه د دې ترڅنګ په جدول کې مو تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي ګړندي موټر لرونکي بسونه دي ګړندي موټرونه مو تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پر ځینې موټران موجود دي او هم چنان موټر سیکلونه دي دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي ټول شمیر مو تاسو ته په جدول کې په مانمدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځکون کې کولای شي په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات په حق له ترلاسه کړي نو درنه ځکه کو در دې دم پر مراد تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د ترانسپورتي وسایلو په حق له معلومات ترلاسه کړه او ترانسپورتي وسایل مو وپیژنده اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لوی لارو په حق له معلومات ترلاسه کړو لومړی موږ تاسو لري پیژنو لوی لاري ستا وایي کېږي خو ځکه کون کو لوی لاري په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څنګه چې د وینې شریانونه معنا لري نو عینن دغه لوی لاري چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په سیر باندې معنا لري په هیواد کې چې کوم ټول کارونه سره رسول کیږي یعنی هغه کارونه چې هغه چیرې پر اقتصاد مربوط وو چې کې ټولنیز شری موجود وو چې کې صنعتي تولیدات وو چې کې کرنیز محصولات وو چې دا ټول پر لوی لارو پر مربوط دي د لوی لارو لاره څخه یو هیواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللي دي نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي واده پر ټاپه باندې درېدل دي او دغه هیواد نس کولای چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي او د اقتصادي خرص بیلی برخې چې دي د هغوی جملو څخه درنوز د کونکو صنعتي تولیدات دي کرنیز محصولات دي ارز او تقاضا ده په بازار کې پریدل او پرولرل دي مسافرانو ګرځیدنه ده لوي څخه بل ځای ته تلل او تا غو ورته کول دي دا ټول په بشپړ ډول سره کچيري په هغه هیواد کې لوی لري موجودونه اوسې جنو دا ټول کارونه په سلپی سدي کې لستونزو او مشکلات سره مخامخ شي نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره لستون سره مخامخ کیږي نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي پرهنګي په پرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي نو دې ته ضروری ده چې باید لوی لار څخه استفاده وکړي همدارنګه کډرمنو ګلالیز د کونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له عمله څخه ارزښناک خوځښت ولري نو موږ او تاسو ټول ته پکار دی چې په هیواد کې داخل بید ټول ولایتونو کې وي هغه کچیر ولسوالي او سیجی ککلی او سیجی یا هم شهر او سیجی د دې ټول ترمنځ باید په هیواد کې شل لاري موجود وو سیجی محصولاتي کښ موجود وو سیجی او له هیواد څخه باندې د باندې باید د ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشنی تماسونه باید موږ او تاسو ټینګو نو موږ او تاسو د اړینه د چي محصولاتي برخې ته باید په ځانګړي توګه سره پام وکړو تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخې کې پرمختګ راوړو درنو ست کوونکو د غازی امان الله خان او د محمد ظهیر خان د پچاهي په دوران کې په چیرې بیا د محمد داوود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او هم چنان دغه مسوراتي کړو ته زیاته پاملرنه وسپل تر څو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او هم چنان وکولای شي چې د 15 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیا ویرامېست سپولې تقریبا د هیواد 15 سرنه بودیجه چې ود د غلارو په جوړولو باندې ولګېدل چې 2500 کیلومتر څخه زیات کې رشيوي او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړل چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځینې چې ولوی لارې چې جوړ شوی وي د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلات او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې چې له دې امله څخه ځینې دغه کوم لوی لارې چې به هغه لمنځ څخه ولاړل او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول چې بیرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښ شوه نو درنو زکون کوم ژویلې سوز مور په ګران هیواد افغانستان کې لوی لري پر دوو برخو باندې ویشل سوی دي. یعنی عموما موږ وایو یعنی وازی داس نه وایم چې هم خاص مور په هیواد کې دغه لوی لري شي پر دوو برخو ویشل سوی او عمومي ډول سره کې موږ وایو لوی لري چې پر دوو برخو ویشل سوی دي. یو شي دي حلقوي لري دي او بل شي دي بله بیلی او پریشی ویلاری جه. نو لمره موږ او تاسو حلقوی لاری پیژنو چې حلقوی لاری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دي. حلقوی لاری چې دي درنو ځکونکو په هغه باندې ترافیک له یوې نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د نامنظمې دایرې یا هم بیزوي ته ورته دایرې په بڼه سره د پیل نقطې سره نشته چې دغه نقطې چې دي پخپل درنو ځکونکو د لکه د کابل مزار شریف شبرغان میمنې بادغیس هرات کندهار غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوی لاري ویلی سو او دویم چې دي درنو ځکونکو بیلی او پریشی ویلاري چې دي. بیلی او پریشی ویلاري چې دي د حلقوی لوی لارو څخه جلا شوي دي لکه د کابل خوست لاري چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوي لارو ته ویل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډۍ ده چې پخوانۍ کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره یدیږي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او فاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده او اخرنی چې ده د کندوز او بدخشان لوی ویلاری دی چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په هغه کې مکمل ټول موږ تاسو ته واضح کړی دی. نو درنو زده کوونکو در دې دم پورې موږ تاسو د هیواد ځینو لارو په حق معلومات لاسته راوړو. د لوس په دې برخه کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لوی لارې پر څو برخو ویشل سوي. نور نه درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلپه ما
ده آزادی ملما
احمد شیبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار ملمنه ده. اغل ملیار خبرونه ته شرخ له
مننه قدر من شیبر سپ زهم خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدونکو ته وړاندې
کړم. تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لنډ ورته وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو په همدغه پیل کې له مانه ما ته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم، سره له دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چون زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې او دلته پېستله بله درنګ ډېر له دې چې ولا سبې فکر کوم ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایده په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم سپیسونه شم او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم. یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولي یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملي دا کار کولی شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوي خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دایره ول نو دلته به غوښتنه کېدله د مانا چې د مونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې مونږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ مونږ ته وویل چې داسې خو نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سئ مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشئ، خطر ومنئ، ریسک ومنئ، دا وکړئ هغه وکړئ. ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم. عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کار اخلم. او هغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو. البته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې لپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر پیساتو شو، زمونږ ډیر قدردانۍ وشو او مونږ وشو کولای چې دی تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې د سره یې وګورو او د دې د سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو، چې البته یې مونږ لپاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښئ په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې؟
څه فکر کوم چې هو هغه په دې معنی تک چې دا کفایت نه کوي، دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د 30 میلیونه نفوس چې حداقل ممکن 40 میلیونه زموږ خویندې واوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي دارالعلوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دلي علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته راته وویلې چې څو مکتب څو ښوونځي په کوم ځای دارالعلوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، مونتا دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو، کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا وبخښي بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره پرونه لروس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرزند په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود، همداراز حتی د اوازو تر حد خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي؟
لند راتلونکي دا ډېر سخت دی سره دا شی وویل شي، ځکه تاسو پیږي چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سره په لند وخت کې نه انتظار ولري چې په تخت شي. او مدني مبارزې کلونه شاید په بر کې ونیسي، او لکه دغه د موږ دا دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې شي مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده، قاری د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاری د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده د هر لحاظه، د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظه ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي، او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چرته د جمهوریت وخته وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینی فعالیتونه کول د قابلیت د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوی دی او هغه قابلیت اوس چیرته دی، لږنو معلومات لري؟
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلې مو یا د محلي دایي چورته وي، دا مو روزل چې د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. هغه وخت کې مونږ ته د ننګرهار ولایت عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچه تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. ما کله چې د 80% نه راټیټېږي نو دا د خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی د سواد نه لري، اما دومره بیدا را دومره هوښیار ښځې وي چې دومره، یعنې دغه درې هفتې چې دوی دغه کورس تعقیبوو زده کړه پکې کوله، دوی دومره بری ترلاسه کړی. یعنې دا او دوی خو روزل شوي دي، دوی خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته. د
یعنې تاسو چې د طالبانو تربیه و اقمانی روس افغانستان تتلیلی هستی، لدوغو روزلشوی و قابلو سر مو لکم بیو سر لیدلی ندی؟
پا خوشمی سر بایدو ایم چه نا، پا دی چه زه منگا چه افغانستان تزو معین وقت پس پیگیز دلتا کار لارم رسمی زه دیر رخصت نشت مخستلی و اغا معین وقت چه منگا آل تزو زه منگا دا مصروفیت پا افغانستان که یعنی پا کابل که دازالی خو منگا پنجشیر تملاړلو، ننګرهار تملاړلو، بلخ تم سفر وشو. زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې موږ چې زه تللی وای. یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلوده چې زه لاړه شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا، چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل، هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و که نه آسانه و؟
یو شی یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو، په ښار کې وو، او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود. یعنې موږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنې اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې
په یغه وخت کې یو مشکل ده. څارنوالۍ په خپله یو هغه ده، یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیې هم راتلې.
بالکل، منګه خو مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې هم کار کړی دی، او مرافی څارنوالۍ کې هم کار کړی دی. طبیعي ده چې منګه البته په تحقیق کې منګه ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخو کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. او په مرافی څارنوالۍ کې چې ما کار کوو، په امنیتي په یو حوزه کې مې هم د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په دغه مرافی څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې، ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مو وي، زه به یوه خاطره خپله تاسو سره شریکه کړم.
مهرباني.
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو. او یو ځوان هلک، یو ماشوم د لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږم تشله بورد وایي، چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو. دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دی لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو دا تختیدل او دې صحنه دا مشورو پسې شو او تاسو چې دا هم وژني خدای دې تختیدل په بریالي شو او په تخته باندې وکړل په پارته دا خبر کړو دې دې تللی وو هاوسې ته مې ته هاوسې ته دا اطلاع ورکړو چې دا سړی دا وژل دا ماشوم دا قتل په حادثه کې دا ځوان باندې شو او یو څه مده باندې وو بل اخر دا ځوان خوشې کړی شو دا شاهد باندې وو شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تختیدل او ورک ونه پیدا کیده دای پات دوسیه د په باورت کې پکاش کې ولګي چې دا پیدا شي ورول شي دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو ماشومې خوشې کړی وو او ویلي چې دا باید پکاش کې ولګي دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړ شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی و نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو هغه زما د قرار نه لرې کړي وو زما قرار یې کاپي کړی وو چې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندي شي دا شاهد نوم یې لیکلی وو نه یې لیکلي چې شاهد دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته او څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی وو زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی محکمې م تایید کړی وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس وو دی هم په دې قضیه کښې شامل وو ده هم دا دوسیه کښې کار کړی وو نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته یې لوی څارنوال ته یعنې وخت مې واخېست لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښي لیکلي ما په باره کښې ده وایل چې ټکان یې وخوړ چې څه خبر ده ما ورته چې ته وګوره چې تا چښي لیکلي ما په باره کښې خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلی وم او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یم اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم خو ده زه ارامه کړم ما ته ویل چې ته لږ صبر وکړه زه دا موضوع معلوموم دا زما نه دا لیکنه زما نه ده دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه دا کاپي وه اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی دا رښتیا نه ده د ده نه ده لیکنه نه ده بیا نو خو همغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده او زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه او زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه خو خیر زه تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدلمه نوره نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي او د بلې لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې راکول کېدلې او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوه چې زه مو تقدیر کړی وای زما کار هم تقدیر کړی وای تاسې ما ته حکم د دغه ورکړی ده چې باید معنه تحقیق وشي نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه
خو خوشي شوی وو خو خوشي شوی وو هغه چې خو بېرته باید د موږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړې وای چې بېرته تللی وای
یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شوه پسې چې بېرته دوی حکم کړی وو
نه خو زما هغه قرار چې وو هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو
نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوی دی.
آخر ملیار درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغ شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره راغلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کاو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کاو؟
یو څه باید وایم، شاید هغه چې تردیدلی دي هغوی د ربدات ته فام ورنی، اما انسان انسان دی. په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري او هغه پخپله هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما د هېڅکله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دفعه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې خپل ځان نه دفاع کړې وه، خدای ډېر ساده سړی و، نو په دې انکار کوو د قتل نه، اما دا په اصل کې دفاع وه، ځان نه دفاع کړی وه. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دې پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جواب کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ دمته چې څارنوال ته بیا کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي. ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایلو باندې ثابتوم، زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات ما دپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګه ورته کتلي، یو څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ورپه یادی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته ده ولوستو، بیا هم عملاً د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل د تیرې زمانې سره تړي؟
طبیعي ده چې ارتباط شته، ده ځکه هغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی دی او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی، او دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده. ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کړي، هغه رابطه د منځه نه ځي. اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم، یا زه دا شل کالو کې افغانستان تا تللی ما په همیشه سم، دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي، یعنې داسې د نور القلویه القد خپلوانو هلته یو څه شته دي، څه یې راوتي دي اتریش کې دي اکثریت. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده، اما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل، موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلي، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت هم کار وکړ، نور د موږ نه د جګړو کابله د کار چانس واخستو شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نورو په خدمت کې تیره شوله، سره له دې چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه و کړی. دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، او هغه نه پرې کېږي، هغه اړیکه شته.
دا اړیکه خوشته، لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې دغه په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر 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 کاش کې چې ډیر شې اندې دې زالته
وای التم وای
کاش کې دا ما ډیر درد دی د ته دا هغه راغلی واسه به په لاله خاطر تاسو ته وایم. پرنسس انډیا شازاد کی انڈیا دل تر دو زل راغلا زی یو افتم کمال از دې میل ما پالم پسلا ما پی ولا هر چیرتا می اورز دا ول نه یک دا د اوتریش ډیر کله قدمی دغه دا التا د سلاس د دې پلاس کې اچوله او کسې دل قدم وبا ما ته چې ما ته ما ما ته خوښته نکړو چې زوسته بیبی جان وایم ما ته چې بیبی جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغه شي لکه دغه ما مرکه دی ماتا کی زرکا جان ای که تا فراموش کن ما که برابر ایران و پاکستان هم شمیم زیاد است یعنی دا درد ما سرشته ده همیشه دا پرمختک ده دی طولنی چی وینم دا خیزی چی زدست وینم دا انجونی چی زدست وینم البته منفی شایم منفی زورتا نویم زکا دا دی دی کلتور داست از من کلتور دا چی از من کلتور شایم دوی دی تا منفی کاری ولی دوی دی کلتور سر من تا منفی کاری البته اغا چی دی من دی کلتور سر مطابقت نلری اغا اینا اما نور چی زدست وینم یعنی حقیقت دا چی دوستا دی زیاد ترانوائی دا خیزو تا دی کلتوری لحاظا او دا دوی دی ایجاد کرده لسه نه د چې درته دا اوتومات وجود لري پر اساس حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلچر کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې درته جوړ شوی او قانون کې ورته پیس نه ځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ د خصوصي ستونزو سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې
کوربه دا مننه یو مکتب هم مال په دې جنو د پاره جوړ کړای چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځه هم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه کور ودان
اگر پن ہو اگر پن ہو اگر پن ہو وقت پیدا کر بنا پیدا